بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
قدرمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه ستاسو په خدمت کې. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې دیرشمه د 1446 هجری قمری کال د جمادی ثانی پنځمه او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د جو بایډن د لوړې د مراسمو سره سم په امریکې کې د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د افغان لیکوال زریاب په یاد کې یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو وسه، یو څو شیبې وروسته بیا حاضرېږو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د ټرمپ د حکومت اقدامات د ایران په اراده هیڅ اغیزه نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي وایي د امریکې له بندیزونو سره سره ایران د کورونا په کنټرولولو کې کامیاب شوی دی. اخوا په اسلام آباد کې د ایران سفیر وویل ایران د شخړو د هواري لپاره د سیمه ایز ملګرتیا او خبرو اترو هرکلی کوي. پاکستان د سوانګو د قاچاق د بندولو کلک هوډ کړي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې رئیس په وسلوال برید کې ټپي شوی، او امریکې په افغانستان کې خپلو خارجو ته خبرداري ورکړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د بی بی زهرا سلام الله علیها د آزادارې د وروستۍ شپې مراسم د معظم رهبر پښتون سره تر سره شول. د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د ویر او ماتم د مراسمو وروستۍ شپه په امام خمینی رحمت الله علیه امام باړه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پښتون سره مراسم تر سره شول. په دغو مراسمو کې حجت الاسلام والمسلمین رفیعی په خپل وینا کې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د حق د دفاع او سوا وبلله، او وی ویل په مسجد نبوي کې د حضرت صدیقه کبرا تاریخی خطبه له حق دفاع ته د خلکو د مجاب کولو لپاره له هغوی سره مخامخ خبرې اترې، او د ولایت د حق د وریادولو لپاره د مهاجرینو او انصارو د کور ورونو ته ورتګ او پر هغوی د حجت تمامول، له ولایت څخه په دفاع کې د هغې قدرمنې بیبي له بېسارو او تلپاتې ګامونو څخه دي. په دغه مراسمو کې همداشان حجت الاسلام اکبرپور ماتم وکړ او روزه یې وویله. په امام خمینی رحمت الله علیه امام باړه کې د حضرت بی بی زهرا سلام الله علیها د شهادت د شپو ورځو په مناسبت د آزادارې مراسم له تیرې پنځشنبه څخه پیل شوی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران نه شخړه غواړي او نه جنگ، او د ټرمپ د ختمیدونکو حکومت اقدامات د ایران د خلکو پر هوډ او اراده هیڅ اغیزه نه کوي. محمد جواد ظریف پرون د سردار قاسم سلیمانی د شهادت له عامرانو او عاملانو سره د مقابلې په تعقیبونه کې د خارجه وزارت د اقداماتو په حق لوویل د بهرنیو چارو وزارت په نړیواله او دوه اړخیزه توګه په ایران کې دننه او همداشان په عراق کې حقوقي تعقیبونه تر سره کړې دي. هغه همداشان د ټرمپ د حکومت په دې وروستیو ورځو کې د ایران خلاف د هغه د تحرکاتو په خبرګون کې څرګنده کړه که څوک په ایران باندې د تیری نیت ولري نو پکار دي د تیرو تیرو مخینه په نظر کې وساتي. خو فکر کوم چې د ټرمپ د حکومت په دې پاتې یو دوه ورځو کې زموږ دفاع ښه کار کوي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي د امریکې له تپلې اقتصادي جنگ سره سره د کورونا په کنټرولولو کې د ایران د حکومت په پایداري باندې په ټینګار سره وویل د امریکې له بندیزونو سره سره ایران د کورونا په کنټرولولو کې کامیاب پاتې شوی دی. د ایرنا د خبر له مخې په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي مجید تخت روانچی پرون په یو ټویټ کې ولیکل د ایران د خلکو خلاف د امریکې د تپلی اقتصادي جنگ باوجود د ایران حکومت وتوانید چې د کورونا ناروغي په مخنیوي کې بری من عمل وکړي. هغه همداشان ایټمی موافقې ته د استنیدو په حق له د جو بایدن او د هغه د بهرنی سیاست د جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره زیاته کړه. په دې لړ کې د امریکې د نوي ولسمشر د کړنلارې په حق له د قضاوت لپاره چې آیا هغه به پر خپل ژمنو پابند پاتې شي او د بندیزونو په بشپړه لغوه کولو سره به د ټرمپ د زیات نه زیات د باو غیر انساني سیاست به پرېږدي هیڅ بیړه نه لرو. ایران د شخړو د هواري لپاره د سیمه ییزې ملګرتیا او خبرو اترو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل تهران تل د لانجو د هواري لپاره د سیمه ایزو ملګرتیاو او خبرو اترو هرکلی کړی دی او په ډیپلوماسۍ او صلح ایزو طریقو باندې ټینګار لري. په اسلام آباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر سید محمد علی حسینی د پاکستان حکومتي ټلویزیون یعنی پی ټی وی ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه د تهران لخوا د هرمز د صلح د ناوخت د طرحې وړاندې کولو ته په اشاره سره څرګنده کړه دغه طرحه امنیت پخلاینې او د سفارتي لارو چارو د استعمالولو او د اختلافاتو د هواري لپاره د مذاکرې په موخه وړاندې شوې ده. هغه د ایران او پاکستان د ورورولۍ اړیکه د سیمې د هیوادونو لپاره یو مناسب مثال وباله او زیاته کړه چې تهران او اسلام آباد په سیاسي ډګر کې له ګډو ګټو نه علاوه د ډیرو موضوعاتو په هکله ډیر نږدې او یو شان دریځونه لري. اسلام آباد کې د ایران سفیر د دغو خبرو اترو په دوام کې د ټرمپ حکومت د ایران په ولس باندې د حکومتي ترهګرۍ د نیخ په نیخه ورته پلو ذمہ وار وباله او ویل جو بایدن باید د امریکې د حکومت د یو اړخیزو فیصلو له امله رامنځته شوي تاوانونه جبیره کړي او د ایټمی موافقې د نورو خلاف ورزي کوونکو غړو په ملتیا دی په نړیوالو ژمنو باندې د عمل په لاره ګام کیږدي. ښاغلی حسینی همداشان په سیمه کې د امریکایانو او صهیونستانو ځینو خرابونکو اقداماتو ته په اشاره سره یادونه وکړه چې د ایران اسلامي جمهوریت به هر ډول ستراتیژیکې تیروتنې او تیری ته ځپونکې او فوري ځواب ورکړي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. پاکستان د سوانګو د قاچاق د بندولو کلک هوټ کړی دی. د پاکستان حکومت د سوانګو له قاچاق سره د مبارزې په لړ کې شپږ سوه نهه پیټرول پمپونه د سمګل شوو سوانګو د خرڅولو په وجه سیل کړل. د عمران خان حکومت چې په تیره یوه میاشت کې د سوانګو د قاچاق د مخنیوي او په دغه هیواد کې له قاچاقیانو سره د جدي سلوک لپاره تازه هلې ځلې پیل کړي دي، د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره هغه شپږ سوه نهه پیټرول پمپونه معلوم کړي او سیل کړي دي چې د قاچاق شوو سوانګو په خرڅون کې لاس درلود. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر هم په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سوانګو له قاچاق سره د مقابلې د جامع پروګرام له اعلانېدو وروسته د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې څه باندې څلور نیم میلیون یعنی پنځه څلوېښت لاکه لیټره پیټرول او ڈیزل نیول شوی دی. پا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالولی ارمان له خپل یو ساتونکو سره یو ځای په وسلوال برید کې ټپي شوی دی. تاند خبری سایت لیکلی چې د غزنی د والی ویان واحد الله جمع آزاده وای دغه پیښه تیر ماښام د یاد ریاست مخې ته رامنځته شوې ده. ښاغلی جمع آزاده زیاته کړه، شاوخوا 15 بجې د مرکز اړوند په دریم پلان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د غزنی ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالولی ارمانی باندې برید کړی چې له عملی رئیس صاحب او یو بل ساتونکی یې ټپیان شوي دي. دا یادونه وړ ده چې نامعلومو وسلوالو بیګاما خان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ ولسوال محمد ظاهر حکیار په یو وسلوال برید کې وژلی او د هغه دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. له دې وړاندې بیا پرون د ورځې په لوګر کې د ملي امنیت و کارکوونکي چې دواړه ورونه د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي، تر اوسه کوم چا یا ډلې د دغو پیښو پړه نه ده منلې. او په داسې حال کې دی چې پرون په کابل ښار کې په 3/14 کې د کلیوالې پراختیا د وزارت د کارکوونکو ګاډی په نښه شو. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وویل دغه 14 پرون مازیګر د کابل ښار په 6 امنیتي حوزې کې په یو موټر پورې د نخلول شوي مقناطیسي بم له امله رامنځته شوه چې پکې 2 تنه مړه او زخمي شول. دا پرون د افغانستان په پلازمینه کې شوې 3/14 وه. وړمه ورځ هم په کابل کې د مقناطیسي بم د 14 له امله 2 ښځینه قاضیانې وژل شوې وې. په افغانستان کې د جنگ اصلي عامل امریکې له خپلو خارجو وغوښتل چې دغه هیواد ته له سفر کولو ډډه وکړي. په کابل کې د امریکې سفارت په یوې خبر پاڼې کې د جرم او جنایتونو، انسان تښتونو او ترهګرو بریدونو د زیاتېدو او د کورونا د ناروغۍ په وجه له خپلو خلکو غوښتي چې افغانستان ته دې نه ځي. په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې په تیره بیا د پلازمینې کابل په شمول سترو ښارونو کې ترهګري حملې او هدفي وژنې ډېرې زیاتې شوي او د افغانستان حکومت طالب ډله چې امریکا ترې ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤوله بولي او دې خبرې د خلکو قهر هم راپارولې دی. خپلو خلکو ته د امریکې د حکومت دغه خبرداری په داسې حال کې دی چې واشنگټن په خپله په افغانستان کې د ناامنۍ، بې ثباتۍ، جنگ، ترهګرۍ، د نشه ییزو موادو د تولید او قاچاق او د خلکو د وژلې اصلي لامل دی او ثابته کړې ده چې له طالبانو سره په مقابلې او په افغانستان کې د صلح او امنیت په ټینګولو کې ناتوانه دی. د بحرین علماو د امریکې د بندیزونو په لیست کې د امام رضا علیه السلام د حرم د نوم د شاملولو په هکله د دغه هیواد اقدام په کلکه غندلې دی. د بحرین د علماو تنظیم پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دا په ټوله نړۍ کې د میلیونونو شیعه مسلمانانو په تیره بیا د اهل بیت علیهم السلام د ټولو مینوالو د احساساتو د ژوبلولو لپاره یو بې مخینه او راپارونکی کار او هم د دینی مقدساتو شخصیتونو او سمبولونو د احترام په لړ کې د نړیوالو پریکړه لیکونو بې شرمانه خلاف ورزی ده. د بحرین علماو همداشان ټینګار وکړ چې د امریکې د حکومت دا لیون ډوله او بدماش ډوله اقدام یوازې د سیمې د ولسونو د قهر او د امریکې له ترهګر استکبار سره مخالفت د زیاتېدو سبب کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د جو بایدن د لوړی د مراسمو سره سم په امریکا کې د امنیتی اندېښنو زیاتېدا زمونږ د سیاسي تفسیر عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړی مراسمو ته چې په واشنگټن کې د کانګرس د ودانې مخې ته به ترسره شي 2 ورځې پاتې دي، خو ورسره هم مهاله دم په ګړې د امریکایي چارواکو اندېښنې هم زیاتېږي. د امنیتي اندېښنو تر ټولو نوې پیښه د ملی ګارد په پوځانو کې د ټرمپ د پلویانو نفوذ او احتمالي شتون دی. د امریکا فیډرل پولیس اوس مهال د ملی ګارد د 25,000 ځواکونو امنیتی او جرمی مخینه څاري. دا هغه ځواکونه دي چې په واشنگټن کې د ټرمپ د پلویانو په وړاندې د بایډن د لوړې مراسمو څخه د ساتنې په موخه ځای پر ځای شوي دي. په پینټاګان کې د امریکا د ځمکني ځواکونو غیر پوځي چارواکي رایان میک کارټي وویل، موږ د دغه بالقوې ګواښ په وړاندې هوښیار یو. هغه همدارنګه فوجي چارواکو ته خبرداری ورکړ چې د بایډن د لوړې د مراسمو په موده کې د هرې احتمالي ستونزې په وړاندې بیدار واوسي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ځینې رپورټونه په کانګرس باندې د برید په ورځ د ټرمپ د پلویانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو له ملګرتیاو خبر ورکړ. همدارنګه څو ورځې مخکې امنیتي ځواکونه په واشنگټن کې یو وسلوال کس ونیول چې د نیو مکسیکو له دولتي چارواکو څخه و او غوښتل یې چې د بایډن د لوړې په مراسمو کې ګډوډي رامنځته کړي. دا مسله د دې سبب شوې چې خیپال افراطي او ټیرورستي ډلې خپله توجه د لوړې د مراسمو مسؤولو مامورینو ته واړوي. په واشنگټن کې د امریکایي څارنوال مایک شیروین په یو خبري ناسته کې وویل، چارواکي د قانون د هغو مامورینو پر مخینو کار پیل کړی چې په کانګرس باندې په برید کې لاس درلود. له بده مرغه داسې ښکاري چې ځینې مامورین هم په دې پیښه کې لاس لرلی وي. دغه موضوع د امریکې په ټولنه کې د یو داسې ژور سیاسي او ټولنیز واټن په حق له خبر ورکوي چې د دې هیواد په امنیتي او پوځي ځواکونو کې هم لاره موندلې ده. د امریکې په ولسمشریزو ټاکنو کې کابو 4.5 میلیون تنه ټرمپ ته رایه ورکړه چې هر عمر وه. یو شمېر دولتي او امنیتي ماموران هم پکې وو. نو طبیعي خبره ده چې د ټرمپ د پلویانو لخوا په جوړو شوو بلواو کې هم امنیتي مامورین ښکیل وي. له بلې خوا د ټرمپ او د هغه اداره په تیرو 4 کلونو کې هڅه کړې چې ځانونه د پوځیانو او د امنیتي ادارو ملاتړي معرفي کړي او داسې وښایي چې د ډیموکراټانو په راتګ سره به د پوځي بودیجې د زیاتوالي بهیر اپوټه شي او پوځیانو د هغوی کورنیو باندې اقتصادي دباوونه به زیات شي. په همدې خاطر مخکنی پوځیان او د پولیسو اتحادیې له هغو ډلو څخه شمیرل کیږي چې ټرمپ ته رایه ورکړې وي. د امریکې د ولسمشریزو ټاکنو په 13 پړاوونو کې هم مخکنی پوځیان او د پولیسو اتحادیې خپل ټاکنیز دریځونه اعلانول او د یو نوماند پلوي به یې کوله. خو له دې سره سره په امریکا کې د سیاسي ایډیالوجیکل شخړو په زیاتېدو سره د دې هیواد د خلکو ترمنځ ټولنیز واټن زیات شوی دی. په دې خاطر په 13 میاشتو کې امریکایي جګپوړو پوځیانو به تل ټینګار کاوه چې امنیتي او پوځي ځواکونه به خپلواک پاتې شي او د ټاکنې له پایلو څخه به ملاتړ وکړي. د امریکې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د پوځ او د وسلوالو ځواکونو د قمندانانو سره په یوه ګډه بیانیه کې د بایډن د لوړې له مراسمو څخه تر مخه د هغه ته د ولسمشر او د سر قمندان اعلی عنوان ورک تر څو په وسلوالو ځواکونو کې د ټاکنیزو پایلو په اړه راپارول شوي شکونه او احتمالي بلواو ته د پای ټکی کیږدوي. د تهران رادیو مینوالو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پاڼه ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه قدر من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی عزیزان. هو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ناهی ورځی سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې د 10مه نیټه ده چې د 1422 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې ل 15مه او د 2021 میلادي کال د جنوري ل 19مه نیټه سره برابر ده. وسواویا کال پخوا د شپک سوا دوویایم هجری قمری کال د جماد وسانی د میاشتې په پنځم نیټه په مولوی مشهور ایرانی نامتور شاعر او حکیم جلال الدین محمد بلخی د ایران په یو پخوانی خار قونیه چې اوس مهال د ترکیه هیواد جنوبی خواته کې ژوند وفات شو. مولوی په شپک سوا څلورم هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې په شپږم نیټه په بلخ خار کې چې په هغه وخت کې د ایران یوه برخه وه او اوس د افغانستان په شمال کې دی وزیږید. پلار یې بهاءالدین ولد یو مشهور ویاندوی او عارف و. مولوی په ماشومتوب کې له خپل پلار سره حج ته ولاړ او وروسته بغداد او څه موده وروسته د ترکیې په ختیځ قونیه کې ولاړ. دغه ایرانی شاعر او عارف د اسلامي علومو زده کړې په حلب او دمشق کې ترسره کړې او وروسته یې د شاګردانو روزنې ته مخه کړه. د مولوی ژوند د پیچومی بدلون په شپږ سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال کې له یو ستر ایراني عارف شمس تبریزي سره آشنایي وه. له هغې وروسته یې درس او باس پرېښود او عرفانی سیر او سلوک او شعر ویلو ته یې مخه کړه. د دغه نامتو عالم آثار هم له هغه وخته وروسته څرګند شول چې تر ټولو مهم پکې مصنوعي معنوي دی. د هغه د شعرونو بل کتاب دیوان شمس تبریزی دی چې د دغو دواړو کتابونو کابو ټول شعرونه په فارسی ژبه کې دی. فی مافی، مجالس سبعه او مکتوبات د مولوی له نصری آثارو څخه دی. دغه ستر ایرانی شاعر او عارف په شپږ سوه دوه اویایم هجری قمری کال کی وفات شو. دوه څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه اووه پنځوسم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په دیرشمه نیټه د خلکو ترمنځ ایران ته په لنډه موده کې د حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د ستنېدا خبر په پراخه کچه خپور شو. دغه خبر د ایران په خلکو کې زیاته خوشحالي رامنځته کړه. د امام خمیني رحمت الله تعالی د راستنېدا او د هغوی د هرکلی د څرنګوالي په باره کې خبرو اترو د خلکو په وړو او لویو ټولنو کې یو نه بیانېدونکی شور او شوق رامنځته کړ. له بلې خوا ایران ته د ستنېدا په اړه د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه د پریکند فیصلې اعلان د شاه د رژیم عوامل له سخت بحران او ورختایۍ سره مخامخ کړل. هغوی هڅه کوله چې د ځان د نجات لپاره یوه لاره پیدا کړي او له هغوی څخه زیاتره په استعفا ورکولو او له ایرانه تیښتې ته مجبور شول. د شاه له رژیم سره تړلي ځینو پوځیانو هم په بې دفاع خلکو باندې په حملو سره د پهلوي رژیم د ساتنې لپاره له خپلو وروستیو هڅو کار واخیست. خو دغو اقداماتو نه یوازې د ایران د خلکو په اراده کې څه خنډ پیدا نه کړ، بلکې هغوی د وروستۍ بریا تر حاصلولو پورې خپل لارې ته د دوام ورکولو په اراده کې لا زیات پیاوړی کړل. شپږ دېرش کاله پخوا د دیارلس سوه دېرش شپېتم هجري قمري کال د مرغومې د میاشتې په دیرشمه نیټه ستر عالم او مرجع آیت الله سید احمد خانساری وفات شو. هغه په ماشومتوب کې خپل پلار له لاسه ورکړ او له هغه وروسته د خپل مشر ورور تر سپرستۍ لاندې راغی. هغوی په خپل زیږنځای کې د مقدماتو له تیرولو وروسته اصفهان او نجف ته ولاړ او د نامتو استاذانو له محضره یې استفاده وکړه. آیت الله خانساری له هغې وروسته تدریس ته ملا وتړله او څه موده وروسته یې د فقه او اصولو د درس خپله ټولګه جوړه کړه. آیت الله خانساری له هغو عالمانو څخه دی چې د طاغوت رژیم پر ضد د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه له سپېڅلي پاسون سره یې په یو وخت له هغه حضرت سره ملاتړ کاوه او د انقلاب د موخو د پرمخ بوتللو لپاره یې له هیڅ اقدامه ډډه نه کوله. انقلابیانو ته د روحي ورکولو سربیره په پلازمینه کې د هغه شتون خلکو سره د رژیم د محتاط چلند لامل کېده. د دغه ستر فقیه د درس په محضر کې د شهید مرتضی مطهری، امام موسی صدر، امام رضا صدر او جلال طاهر شمس پشان نامتو عالمان وروزیدل. آیت الله خانساری د خپل برکتناک ژوند په اوږدو کې پریمان علمی آثار او تالیفات دی. شرح مختصر نافع، اشیه بر عروة الوثقا او القاید حقه د هغه له آثارو څخه دی. زریاب. درنو او محترمو اوریدونکو، د افغانستان تکړه لیکوال او د ژبې او فرهنګ او کلتور یو لوی استنه شاغلی محمد اعظم رهنورد زریاب، چې په افغانستان، ایران او تاجکستان کې هم پیژندل شوی څیره ده، د جمعې په سهار له نړۍ سترګې پټې کړې. تهران رادیو د دغه لوی ځای په اکله یو وینا برابره کړې چې په دې برخه کې درته وړاندې کوو، چې پکې به د افغانستان د تکړه شناندي او د آزادو رسنیو د ادارې د مشر مجیب خلوتګر نظر هم درته وړاندې کړو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، محمد اعظم رهنور زریاب لیکوال او د پارسی ژبې او د کلتور وتلی څیره وه، چې په ایران، افغانستان او تاجکستان کې د پارسی ژبو ترمنځ شهرت درلود. دغه وتلی افغان لیکوال او فرهنګي فعال د جمعې په سهار د کورونا د ناروغۍ له کبله وفات شو. د افغانستان سیاستوالانو، شاعرانو، خبریالانو، لیکوالانو، محصلینو او د پوهنتون استادانو د رهنورد زریا مړینه یوه لویه ضیا په بلنو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان د افغانستان د پارسی د استاد او ادبي فعال ارواښاد رهنورد زریاب د مړینې په اړه تسلیت ویلی دی. سعید خطیبزاده په ټولنیزه شبکې کې د افغانستان د تکړه ادبي فعال او د پارسی ژبې د استاد رهنور زریاب د وفات کېدا په تسلیت ویلو سره ټینګار وکړ. باور یم چې د پارسی ژبې په پراخه ساحه کې به نور زریابیان راپورته شي او په خپلو اثارو سره به د هغه لارې ته دوام ورکړي. هغه لیکلی دی چې د ګلنار او اینا په شان د اثارو د لیکونکي مړینې د پارسی ژبې ټول مینهوال ویرجن کړي دي. استاد رهنورد په خپل کابوت څلوېښت کلنه د بې فعالیت کې په تیره بیا د داستان او ناول په برخه کې ډیر آثار لیکلي دي. د ایران د خارجه وزارت ویان په خپل پیغام کې د پارسی ژبې مینهوالو او په تیره بیا د دغه قدرمن استاد کورنۍ او د افغانستان ولس ته تسلیت او تعزیت ویلی دی.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د وتلي لیکوال او کلتوري څیرې رهنورد زریاب تر مړینې وروسته د دې هېواد د ټولنیزو چینلونو کارونکو خپل خواخوږي څرګند کړي. د افغانستان د مصالې د شورا مشر عبدالله عبدالله د خواخوږي په څرګندولو سره وویل، زریاب په سیمه او په نړۍ کې د فارسی د ژبې پیژندل شوی لیکوال و چې د فارسی د ژبې د پیاوړي کولو په لړ کې 50 کاله فعالیت وکړ. د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور په دې اړه وایي، د ادعا پرته پوهاند او د مشهورو رومانونو لیکوال چې د ارزښتمنو اثرونو په رامنځته کولو سره د فارسی د ژبې د ودې لپاره زیات زیار وویست، هغه د فرهنګي او کلتوري یرغل په وړاندې هم یوه آرامه مبارزه مخته وړله. نوم به یې تل پاتې وي او په تاریخ کې به ثبت شي. په افغانستان کې د پوهنتون استاد عبداللطیف نظری په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل، د افغانستان د ادب او د معاصر فرهنګ وتلی څیره و چې د فرهنګي ودې په ډګر کې بی ساری خدمتونه سرته ورسول. د افغانستان د ولسمشر مخکنی مرستیال هم د رهنورد د مړینې خبر لړزونکی وباله او زیاته یې کړه، هغه خپل ټول ژوند د نرمي جګړې سره په مبارزه کې او د ولست ویشتیا په لار کې تیر کړه. په دې توګه د افغانستان د ټولنیزو چینلونو پانو اکثره د رهنورد زریاب د مړینې د عمله د خواخوږۍ په څرګندولو سره د دغه لیکوال په اړه تبصرې او بحثونه کړي. عزیزانو، ارواښاد رهنورد زریاب په لسګونو ادبي اثرونه رامنځته کړې وه. هغه په انګلیسي ژبه فلسفه، ارواپوهنه او ټولنپېژندې کې مهارت درلود. هغه تر سلو زیاتې لنډې کیسې او څو رومانونه یې هم لیکلي دي. د پیړیو له منځه یو غږ، د غرونو سړی، له لیرې خاره یو ملګری او رولونه او نصیحتونه د هغه د مشهورو کیسو له جملې څخه شمیرل کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس په دې اړه د آزادو رسنیو د ادارې یا نه د مشر ښاغلي مجیب خلوتګر مرکه درته وړاندې کوو.
خلوتګر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د افغانستان د فارسي ژبې تکړه لیکوال او ادبي فعال ارواښاد محمد اعظم رهنورد زریاب پرون په افغانستان کې د کورونا له امله وفات شو. د افغانستان چې کوم ادبي فعالان دي او کوم د ادب سره تړلي خلک دي او د افغانستان مقاماتو دا یو ډیره لویه ضایعه بللې ده. د ایران د خارجه وزارت چې کوم استازی دی سعید خطیب زاده، هغه هم په دې اړه خپل تسلیت وړاندې کړی دی. تاسو که مهرباني وکړئ مونږ ته د دغه ادبي سیرې د مړینې په هکله او خپل نظر ووایئ، او دا چې هغې چې کوم د فارسي ادب ته یا افغانستان ته کوم خدمتونه کړي دي، په دې اړه که زمونږ اوریدونکو ته خپل نظر راکړئ، مهرباني.
متاسفانه زریعه صاحب پرون د کرونا له امله مړ شو. هغه په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرده فارسی ژبې ټولنه کې یو تکړه لیکوال وه او د یو سبک لرونکی یا صاحب لیکوال وه. زه فکر کوم که مونږ یو تاریخي نظر اچو هغه وضعیت ته، د فارسي ادبیات وضعیت ته دلته په افغانستان کې، او په ځانګړې توګه د داستاني ادبیاتو په برخه کې مونږ پخوا دغه سې یو کس نه درلوده. سه هغه نه یوازې چې د ویلو لپاره یو شی ولري، یو څه ولري، بلکې یو څه په خپله جوړ کړي. هغه جادوی ریالیزم څه ورته وایي. داسې ویل کېږي چې رهنورد زریاب صاحب په خپله د دغه سبک بانی وه او په خپله دا سبک کې رامنځته کړی وه. نو نه یوازې په افغانستان کې، زه فکر کوم ګرده په فارسي ژبو ټولنه کې دا یو ډېر متاسفانه بد اغېزه ولري. مونږ دغه تش، زه فکر کوم په نږدې راتلونکو کې نشو کولی چې دا ډک وکړو. او متاسفانه وضعیت داسې ده، نه یوازې په مونږ په عادي وګړو کې، دا کرونا یو حالت ته راوړی دي. سه مونږ نخبگان او مونږ ایلیت متاسفانه مونږ نه اخلي. زریا صاحب
خانورګر صاحب، زریا صاحب تر سلو زیات لنډې کیسې او رومانونه لیکلي دي او ځینې کتابونه ډېر مشهور دي لکه ګلنار او آینه. دې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ایران او تاجکستان او نورو هیوادونو کې هم مشهور وو د فارسي د خدمت د لحاظ نه. تاسو د هغې ځانګړي سبک ته هم اشاره وکړه چې په خپلې په تیره بیا په لنډو کیسو کې یو ځانګړی سبک لرلو. دا راته ووایه چې د افغانستان اوسنۍ چې کوم لیکوالان دي، هغې د ښاغلي زریاب لارې ته څنګه دوام ورکولی شي او د هغې نه څه زده کولی شي؟ مهرباني.
موږ د ځوان نسل چې ده د دریاب صاحب اړوونکی ده، او دوی چې دریاب صاحب په خپله ژوندی هم وه، دوی سره خبرې اترې درلوده. زه فکر کوم موږ نوی نسل چې ده ډېر بیداره او همدارنګه ډېر آګاه نسل ده، په ځانګړې توګه د ادبیاتو په برخه کې. هغه د دریاب صاحب سبک زه فکر کوم بېله کوم راهرونه پاتې کېږي. خو مهم دا ده چې هغه استعداد چې په خپله د دریاب صاحب درلوده، هغه توانایي چې په خپله د دریاب صاحب درلوده، بیا موږ په نږدې راتلونکو کې نشي کولی چې یو سړی یا یو کس پیدا وکړو. ستونزه دا ده نه یوازې په افغانستان کې، حتی زه بیخي ډاډه یم چې وایم هغه سبک چې د دریاب صاحب خپل داستانونه وړاندې کوله، خپل رومانونه وړاندې کوله، په هغه سبک نه یوازې په افغانستان کې بلکې په تاجکستان کې هم، په ایران کې هم، په ځینو ازبکستان کې هم، په ځینو بل ځای په نړۍ کې چې فارسي میشت کسان ولري، زه فکر کوم داسې یو کس په نږدې راتلونکو کې پیدا کېږي. نه، او دغه تش ډېر سخت ده چې ډک شي.
ډیر زمان اوریدونکو هیله ده چې د استاد زریاب په اړه د دغه مارکی څخه تاسو هم استفاده وکړئ. نو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې د تهران د پښتو خبرونه خورجو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
په تیر اونۍ کې د الویدی سیاسي د مهمو پیښو په باب لاونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوو. په پیل کې هم د دغه سیمې زینو مهمو پیښو ته یواز غلنده کتنه کوو، او ورپسې مو هم د زینو پیښو په باب تحلیلي برخې اوریدلو ته راغلو. نو هیله ده چې زموږ سره ملتیا وکړئ.
د امریکای لخوا د عراق د الحشد الشعبی د مشر او مرستیال مشر بایکیټی دا او ور باندې د عراقیانو کلک غبرګونونه. په سوریه کې په دیر الزور او البو کمال باندې د اسرائیلو حمله. او په فلسطین کې د انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت ټاکل کېده. په تیرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا ځینې مهمې پېښې وې، او اوس هم راګرځو د ځینو په باب یې تحلیلي برخې ته. د
دوستانو د امریکا د خزانه وزارت تیرونی د عراق د الحشتر شعبی مبارز او زواک پر دول وړپور او چارواکو بندیزونه ولګول. امریکا په پیل کې د جنوري په 8 د عراق د الحشتر شعبی او زواک مشر فالح الفیاز د بشري حقوقو سره د اړوند مسلو په پلمو سره د خپل بندیزونو پولیس کې ورزیات کړ او د غرض له هغه وروسته د تیر چهارشنبه په ورځ هم د الحشتر شعبی زواک مرستیال مشر ابو فدک المحمد داوی هم بایکاټ کړی دی. د امریکا لخوا د هغه الحشتر شعبی مبارز واک د لوړ فورو چارواکو بایکاټول چې د عراق د دفاعي رسمي چارواکو په لیک کې هم حسابېږي د عراق د مقاومت ډلو په وړاندې د واشنگټن دښمنی خي په دې ډول چې حتی د ډونالد ټرمپ د کړغیرن حکومت تر پایه پورې څو ورځې پاتې دي. د عراق د مقاومتي قومندانانو له بایکاټولو لاس نه اخلي. البته ولی امریکا د الحشتر شعبی ولسی مبارز ځواک پر قومندانانو بندیزونه ولګول. دا سخکاری د الحشتر شعبی ځواک فکری نظریه چې له امریکا او اسرائیلو سره په ضدیت کې ده او د عراق پر خپلواکۍ ټینګار کوي او همداراز د هغه چلند بیلګه چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې ده او له عراقه د امریکایي ترهګرو پوځیانو د وتلو د موضوع تعقیبول او د الحشتر شعبی او دغه د قومندانانو پر ضد د امریکا د دښمنۍ زیاتولو د علتونو د موضوع تعقیبول دي. د عراق د الحشتر شعبی ولسی مبارز ځواک د مشر فالح الفیاض او ابو فدک المحمداوی تر وسه فورې په کراتو په دې زمینه کې د عراق د پارلمان د مسودې پر اساس له عراقه د پردیو عسکرو او د هغوی په سر کې د امریکایي عسکرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د عراق د الصادقون غورزنګ د سیاسي دفتر ویاندوی محمود الربی لیکلی دی د الحشتر شعبی ځواک او د ابو فدک المحمداوی او نورو قومندانانو د امریکا حکومت له چلنجونو سره مخامخ کړی ده او د هغوی د وسو توان سپکاوی کړی او د هغو پر درستو تاریخ څټو یې سترګې پټې کړي دي. د بندیزونو تعقیبول حتی د ډونالډ ټرمپ د حکومت په وروستیو شپو ورځو کې له بل هر څه زیات د عراق په وړاندې د امریکا په تېره بیا د ټرمپ د حکومت د سیاستونو د ناکامېده خودنه کوي. په همدې لړ کې د عراق کتایب حزب الله غورزنګ د یوې اعلامیې په صادرولو سره د امریکا لخوا د الحشتر شعبی د چارواکو بایکاټول له مقاومته د ماتې په وړاندې د امریکا د لالهندۍ نښه ده.
د عراق مختلفو شخصیتونو ګوندونو او ډلو د فالح الفیاض او ابو فدک المحمداوی په بایکاټولو کې د امریکې په اقدام جدي غبرګونونه ښودلي دي او دای د عراق په حاکمیت او د امریکې د تیریو دوام بللی دی. فالح الفیاض د عراق هغه رسمي شخصیت دی چې له دې مخکې د دغه هیواد د ملي امنیت صلاحکار و او اوس هم د الحشد الشعبی ځواک مشر دی. د عراق د پارلمان د 2014 کال د مصوبې په وجه هغه درس شخصیتونه او کسان چې په الحشد الشعبی ځواک کې فعالیتونه کوي د دغه هیواد د رسمي شخصیتونو برخه دي. پر دې اساس فالح الفیاض او ابو فدک المحمداوی د عراق دوه هغه رسمي شخصیتونه دي چې امریکا پرې بندیزونه لګولې دي. په همدې لړ کې د عراق ولسمشر برهم صالح هم 13 اونۍ د الحشد الشعبی ځواک له مشر فالح الفیاض سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. د عراق وزیر اعظم مصطفی الکاظمی هم د امریکې د اقداماتو په غبرګون کې د تیرې پنجشنبې په ورځ د الحشد الشعبی ځواک مرکز کې حاضر شو. د عراق د عالی اسلامي شورا مشر همام حمودی د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي دي د خپلو بندیزونو په لیست کې د الحشد الشعبی ځواک د مشر فالح الفیاض د نامې د ورزیاتولو لپاره د امریکې د خزانې چارو د وزارت فیصله په عراق او الحشد الشعبی ځواک د دغه هیواد د تیریو د زیاتېدو په لړ کې ده او دا د عراق د حاکمیت د ښکاره خلاف ورزي مصداق ګڼو. د الحشد الشعبی ځواک مشر فالح الفیاض د بندیزونو په لیست کې د ابو فدک المحمداوی د نامې په درجولو کې د واشنگټن فیصله د عراق د حاکمیت خلاف ورزي بللې ده الحشد الشعبی مبارز ځواک هم د امریکې په تور لیست کې د دغه مبارز ولسی ځواک د مرستیال ابو فدق المحمداوی نامې زیاتې دا په اړه دغه میړنه او شجاع قومندان ته مبارکي وویل او زیاته کړه امریکا هم هغه شان بریالي قومندانان چې د داعش او تکفیری ترهګرو په نابودولو کې مهم رول لري ټارګټ کوي.
د صهیونیست رژیم جنگی الوتکو د تیر چهارشنبه په سهار وختي د سوری په البو کمال او د ایروزور کې د دغه هیواد او د دوی د متحدانو په څو پوځي اډو او مرکزونو هوایی حمله کړې دي چې یو لړ تاوانونه یې اړولې دي. دغه حمله د امریکا په ملاتړ او په خلاکې دا سره شوې دي. په همدې لړ کې ځینو لویدیځو رسندویو د اسرایلو د دفاعي چارواکو له قوله راپورونه ورکړي چې د چهارشنبه شپې د حمله موضوع له اسرایلي چارواکو سره د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپو په وروستي سفر کې مطرح شوې وه. اسرایلو په تېره بیا په 2000 میلادي کال کې په ځلونو د سوریې په بیلابیلو سیمو حمله کړې دي. د اسرایلو د پوځ په کلنی راپور کې راغلی دي چې دغه رژیم په 2000 میلادي کال د سوریې په خاورې 50 ځایونو باندې حمله کړې دي چې زیاتره د داعشي تکفیریانو د ژغورنې لپاره ترسره کړې دي. د سوریې خارجه وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي دي د ترهګرو له حملو سره د اسرایلو د حملو ملګرتیا او یو وختوالی یو ځل بیا ښودلې ده. له سوریې سره په دښمنۍ کې ملګرو درستو لورو چې د دغه هیواد ځینې برخې نیولي او د دوی د حاکمیت سیمه ییز امنیت او سیاسي ثبات خلاف ورزي کړې ده او له یو بل سره خپل رول لوبول مبادله کوي. له تکفیری او اقتصادي ترهګرۍ څخه په ملاتړ او د دوی په دوام کې او دغه راز په سیمه کې د ویشلو د ځینو پروژو په پوره کولو کې د خپلو ګډو پروګرامونو د اجرا لپاره موافقه او غژملتیا موجوده ده. په عین حال کې دا سخکاري صهیونیست رژیم هڅه کړې ده حتی د ټرمپ د حکومت له وروستیو شپو ورځو څخه د ایران په اسلامي جمهوریت او په مقاومتي ډلو چې په سوریه کې شتون لري د ګزار کولو لپاره استفاده وکړي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس د تیرې جمعې په ورځ د انتخاباتو د وخت په ټاکنې سره ویلي دي د ریاستی او قانون جوړونکو شورا انتخابات به په دوو مرحلو کې ترسره شي. د قانون جوړونکو شورا انتخابات د مئی په 22 نیټه، ریاستی انتخابات د جولای په 13 نیټه او د ملي شورا یا پارلمان انتخابات هم د اگست په 13 نیټه ترسره کیږي. دا به په 15 کلونو کې په فلسطین کې ړومبني انتخابات وي. د محمود عباس دغه اقدام د حماس او فتح غورزنګونو له تود هرکلی سره مخامخ شه. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د جمعې په شپه په صادر شوې خبر پاڼه کې د محمود عباس د دغه اقدام په هرکلی سره د فلسطینی ولس په ګټه دغه حق ته په لاسرسي چې د خپلو رهبرانو او استادو په ټاکنه کې د مطلق حق خوندان دي ټینګار وکړي. د حماس غورزنګ په دغه خبر پاڼه کې راغلی دی چې په 13 میاشتو کې دغه شان ورځې ته د رسیدو لپاره د درستو خندونو د لری کې د یو څخه هرکلی کړی او دغه غورځنګ د دغه چارې د پوره کېدو لپاره له خپلې خوا ډېر زیات نرمخت نندارې ته وړاندې کړی دی. د فتح غورځنګ ویان اسامه القواسمی هم د فلسطین د ولسمشری او پارلماني انتخاباتو د ترسره کولو د وخت په ټاکلو کې د کورواک تشکیلاتو د مشر محمود عباس په اقدام غبرګون ښودلی او ویلی دی مونږ په فلسطین کې د انتخاباتو د ترسره کېدا لپاره د عباس د فیصلې هرکلی کوو او باوري یو چې دغه فیصله په حقیقت کې د فلسطین د ټول ولس لک لک هوډه سرچینه اخلي. د فتح غورځنګ ویان د یادونه کړې ده په راتلونکي مرحلې کې به د مختلفو مسئلو د ارزونې لپاره د فلسطینی ډلو ترمنځ د کوټلو او ژورو خبرو اترو د پیلېدا کتونکي ووسو.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو د لویدیځې آسیا د مهمو پیښو په اړه د اونیز پروګرام وخت هم دومره و. نو تر بل دې پروګرامه تاسو په نیومان خدای سپارو او تاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله پامان. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.